stanza Arcighi.
ده آزاده پسپوک
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې د ازادي د څپو خبرونه ده ز اجمل اندر ته هر کله وای سعودي د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکاري سازمان غونډه را بللې ده. دا غونډه په اسلام آباد کې د رواني میلادي میاشتې یا دسمبر په 19 نیټه جوړیږي او ټاکل شوی دا چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي او د اسلامي نړۍ څخه به د بهرنیو چارو وزیران او نور استازي پکې برخه واخلي. موضوع به همدا وي چې په افغانستان کې به په روان وضعیت باندې غږیږي، په افغانستان کې په اقتصادي بحران او سیاسي حالاتو باندې به د اسلامي نړۍ استازي بحث کوي. غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي یو لړ اندېښنې هم ورسره ملګری دي. د پاکستان په اړه په افغانستان کې همیشه یو لړ اندېښنې موجود دي. د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ په خپرونه کې پر همدې غږیږو. میلمانه مو خپرونې ته رابللي دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی کمال نصر وصولي، په اروپا کې د امامانو او دیني عالمانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی او همدارنګه د خلکو پخوانی استازی ډاکټر ګلالی صافی. د خبرونې په یوه برخه کې هڅه کوو چې د طالبانو د حکومت لویاند او د اطلاعاتو کلتور د وزارت له مرستیال زبیع الله مجاهد سره هم اړیکه ونیسو او د هغه نظر هم واخلو. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. وصولي صاحب، زه به له تاسو پیل وکم. په تیر څو لسیزو کې داسې لنډه کتنه وکړئ راته، د اسلامي نړۍ ونډه په افغانستان کې څه ډول وه؟ د اسلامي نړۍ نه مطلب دغه اسلامي هیوادونه چې په سیمه کې پراته دي، د خلیج هیوادونه دي، ترکیه ده، پاکستان ده، ایران ده، د دوی ونډه په عمومي توګه داسې یو ارزونه وکړئ چې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول وه؟
د لویو بخوند خدای په نامه تاسو ته، ستاسو میلمنو ته، د راډیو قدرمنو اورېدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. اصلا بدبختانه کله چې په افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت کې احزابو ته په هماغه وخت کې اجازه ورکړل سوه او د هغې اجازې سره سره په عاجله توګه یې که ډیموکراتیکو که اسلامي نفوذتونه وو په افغانستان کې چې راپیدا شول، زموږ د همسایه ممالکو او په دنیا کې ځینو ممالکو په افغانستان کې سیاسي دلچسپۍ ښکاره کړې. د هماغې وخت نه اسلامي ممالکو زموږ همسایه او ځینې ډېرې پراته هیوادونو ځینو احزابو مشرانو ته پیسې ورکولې او ځینو حتی دعوتول خپلو ممالکو ته د سیاسي برنامو لپاره. همداسې وشول کله چې هم اووم دسمبر راځي او یا د داود خان وخت اول راځي، داود خان جمهوریت راځي، په هماغه وخت کې هم د اسلامي نهضتونو ځینې مشران پاکستان ته تښتي او پاکستان یې حمایه کوي د هماغه ځای څخه، د دې په ځای چې په افغانستان کې د قانون د پلي کولو، خلکو ته د خدمت کولو لپاره خلک وهڅوي، اسلامي نهضتونه وهڅوي. په هغه وخت کې د اسلامي نهضتونو د جهاد د شعار په نوم سره د داود خان په وخت کې جنگ پیل کیږي، چې دا یوه لویه بدبختي وه. به اتفاقي په داخل د افغانستان کې او سوء استفاده ورڅخه زموږ همسایه او ځینې نور ممالک د خپلو اهدافو دپاره، د خپلو موخو دپاره، د دې لپاره چې په افغانستان کې خپلې موخې لري. همداسې راغله تر ډاکټر نجیب وخت، د ډاکټر نجیب وخت پورې. د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم اسلامي نهضتونو په افغانستان کې کومو چې جهاد کوو، هماغه خلک د همدغه اسلامي دنیا لخوا په مختلفو اشکالو باندې ځان ته جذب شوي وو. و حزب تنظیم پاکستان کې جوړ کړی وو، او حتی حزب په ایران کې جوړ کړی وو، او د دوی هغه مهربانه مجاهد زوی یو بل په دوستم خانی په افغانستان کې پیدا کړی وو، افغانستان په کندواله سره بدل کړ. اوس هم په داخل د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو کم حاکمیت په 2001 کال کې په نومبر کې د امریکایانو لخوا چپس د هغه پخوانیو اسلامي نهضتونو په نوم باندې چې په افغانستان کې چا کار کاوه، هغه خلکو د همدغې دنیا په حمایت باندې په دنیا کې ځینو اسلامي ممالک هم کېدخي او د امریکا سره اوګه ورکړه چې دا غینه بیا پاکستان یادولی شو. حتی امریکایانو سره همکاري وکړه چې د طالبانو تیر نظام چپاکي، او بیا یې برعکس یو درې څلور کاله وروسته هماغه اسلامي نهضتونه په مختلفو نومونو راټول کړل او تجهیز یې کړل، حمایه یې کړی، ځای ورته ورکړي، او بیرته د افغان دولت په مقابل کې په جنګ واچول. دا یو بخش ته اساسي نقطه دا ده چې په افغانستان کې اسلامي ممالکو څه غوښتل، چیش پلاته کیو؟ آیا دوی د اسلامي نظام د جوړښت پلاته کیو؟ چې زه مطمئن یم چې نه. دلته ایران خپل دلچسپي درلودي، پاکستان خپل برنامه درلودي، او هغه ممالک چې د ایران سره په اسلامي نړۍ کې مخالف دي هغه خپل برنامه پلي کولی، او په نتیجه کې افغانان وکړېدل او افغانان بدبختانه خواروزار شول. زموږ حکومت چپاسي، زموږ دولت چپاسي، موږ خواروزار، موږ غریبان.
فدایی صاحب نه به واورو، د فدایی صاحب تاسو ستړي مشي، اصولي صاحب اشاره وکړله، زه غواړم بیا وروسته به دا پوښتم چې د ده ډېرې خبرې کېدلی شي د موږ دوه ګاونډیو هیوادونو ته راجی کېږي، نورې نړۍ اسلامي نړۍ خو پراخه ده، د خلیج هیوادونه دي، عربي نړۍ ده، افریقایي هیوادونه دي، همدارنګه آسیایي اسلامي هیوادونه دي نور. خو تاسو راته دا ووایئ چې د اسلامي نړۍ خبره چې کله کوو، د اسلامي هیوادونو خبره چې کوو، دینی عالمان د یو اسلامي امت خبره کوي، لکه اصولي صاحب چې ورته اشاره وکړله، ولې د اسلامي هیوادونو رول په افغانستان کې رغونکی نه و؟ په تیرو پرله پسې څو کلونو کې په یو ډول نه یو ډول رانونکی رول و. آیا یو آباد او سوکال افغانستان چې پامن کې ژوند وکړي، وګړي هم ټول مسلمانان دي، د نور اسلامي نړۍ په ګټه باندې، په مالی ګټه، په سیاسي ګټه باندې تمامېږي کنه؟ او که داسې وي، ولې موږ په داسې وضعیت کې ژوند کوو چې اسلامي هیوادونه هغسې چې په کار دي له دغه هیوادونو سره چې د جګړو په مسایلو کې راښکیل دي یا په نورو ستونزو کې راښکیل دي، صحیح ملاتړ نه شي کولی؟ مهرباني.
ډیره مننه. اول خو دا دی چې تاسو پوښتنه وکړله د امت نظریه چې دا دلته ډیره ځپل شوې نظریه ده. 2200 کاله کېږي چې استعمار په مختلفو توګه سره غواړي چې دغه امت سره یو ځای نه شي. حتی په دغه وړوکې جامعه کې د افغانستان په وړک ټولنه کې چې یو اسلامي هیواد دی، 99% خلک مسلمانان دي، په مختلفو نمونو سره خلک سره بیلول کیږي، هلته قومي، مذهبي او نورو تعصباتو ته لمن ویل کیږي. په دغه تیرو حکومت کې یوازې د پوهنتونو د دانشګاه په نامه باندې په سلګونو انسانان هلته د جنجال سره مخامخ شو، ځوانان پکې ووجل شول. دغه ټول کومي حلقې چې په افغانستان یا په اسلامي نړۍ کې حاکمیت لري، دوی د اسلامي امت د نظریې سره مخالفت لري او قدرت ته د دې لپاره رسیدلي دي چې دغه امت سره یو ځای نه شي. کنی اسلامي امت خپل منابع لري، او دوی به هیڅ وخت کې که دغه اسلامي هیوادونه سره په یو اسلامي نظر باندې سره راکول شي او هماغه چې د اسلام تقاضا ده چې د خپل ور او مظلوم داد او فریاد ته ورسیږي، نو په خلیج کې، په نورو هیوادو کې، حتی په خپل افغانستان کې دومره د تمویل منابع دي چې اسلامي امت هیڅ وخت محتاج کېدی نه شي چې نورو خلکو ته عذر زاری وکي او دغه حالت سره لکه چې افغانستان وس مخته چل وګدا بیکاری دا خلک خپل زامن او اولادونه خرڅي دغه ټول دغه امکانات دي چې د اسلام دی روح سره هیڅ تطابق نه لري ځکه چې مسلمان باید لاس لوړوي نور خلکو ته مدد ورکړي نه چې د نور خلکو نه دوی کومک او هغه وغواړي دی وصولی سے خبری تبای دی شارو کم چی افغانستان دی لوی طاقتونو دی گوداگیانو دی غیر انسانی تعاملاتو پا اساس پاندی دی درجی تا ورسی دلو اول وقت کی چکلا خلق و پرچم پا افغانستان کی حکومت تا ورسی دلو پا زرگون بی گناہ انسانان بدون دی دینا چی محکمی تراجیشی ایدام که او دی اغوی دی ایدام سلسلی منگا پا پولی گونو پا پولی چرخی کی وینو ورستا مجاہدینو هم پڑانده جنگونو باندی بدون دی آغنا چی دی کابل خار خراب کلو پا یوز دی باندی چی دی مسلمان پا توگا باندی خلکو تا حل تا کار پیدا کی پونتون جور کی حل تا افغانی مسلمانانو تا یا مسلمان کولنی تا خود کفایی او پخپلو پخو ولارتوب وروخی دوی دی افغانستان خلق دی تری طول و هیوادونو تا محتاج کرل چوک مایانو دی یونان پا ججیرو که او دی ترکیه پا بندونو که او وجل شل څوک د حکومتونو د خوازنې په صحرایي دامونو کې په میلیونو انسانان اعدام شو دغه زمونږ دي چې مونږ نورو خلکو ته هغه نیسو لیکن زمونږ خپله مسؤلیت دی چې مونږ خپل اسلامي مسؤلیت نه دی.
مننه مولانا صدیق الله فدایی صاحب بیرته درته راځو. اصولي صاحب دغه غونډه چې په 19 تاریخ باندې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه ده ظاهرا سعودي عربستان یې نوښت کړی دی او جوړیږي په اسلام آباد کې. سعودي عربستان ویلي چې د افغانستان خلک په ژمي کې له خرابیدونکي ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دي. میلیونونه افغان ښځې او ماشومان او نارینه د خوراکي موادو درملو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ایا د دې غونډې هدف همدغه دی چې اسلامي نړۍ له افغانستان سره د لوږې او دغه فقر په کمولو کې مرسته وکړي او کنه په اسلام آباد کې د دا ډول یو غونډې جوړول او اهداف نور هم کېدای شي؟
زه سوال کم ځواب وایم، صرف یو مسلې ته اشاره کوم. بدبختانه چې و دنیا په افغانستان کې د تزاري روسیې او د انګریزانو د وخت څخه افغانستان د دوی دوه امپراتوریو ترمنځ د جنگ ډګر و او بیا بدلته که اسلامي و که کمونیستي نهضتونه چې رامنځته شول، ای کاش که د خپل افغاني ایډیالوژي وای او د افغانانو په دستورالعمل باندې مخکې تللي وای. دوی بدبختانه د کمونیستانو په وخت کې هم مختلف اشخاص وژلي، شهیدان کړي دي او دا کار سوی ده. خو د هغې نه بدبختترین حالت بیا د مجاهدینو په وخت کې په افغانانو باندې راغی چې د هغې نه د مخه د داود خان په وخت کې هم چپي او هم راسته دواړه مایاد کړل. دواړو ډلو افغانستان ته کم د آبادۍ برنامه نه لرله غیر د تخریش او جنګ او جنجالونو څخه. راځم دغه اوسنی حالت ته. اوسنی حالت هم عین حالت د تیرو تجربو تکرارېدونکی یو حالت ته، اما په بل نویت او بل ډول سره. په افغانستان کې اسلامي امارات حاکم ده او د اسلامي امارات ځینې مشران په تور لیست کې، یا د امریکا یا د ملل متحد لخوا، د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا لخوا په تور لیست کې دي. یو نوع دنیا ورته د بې اعتباره مشرانو په سترګه باندې ګوري. په دغسې یو حالت کې پاکستان د دغه حالت څخه استفاده کوي او جمهوریت اوس نشته دی. هغه ولسمشر چې د افغانستان په لږو ډیرو رای راغلی و، قانونی دولت و اساسي قانون و، هغه اوس شتون نه لري. تر اوسه پورې نوعیت د دولت په افغانستان کې معلوم نه ده. او اسلامي امارت طالبان حاکم دي. کله چې نوعیت معلوم نه وي نو دنیا هم د شک په سترګه ورته ګوري. په داسې یو حالت کې چې دلته د تور لیست والا مشران په رهبرۍ کې هم شتون ولري، د اسلامي ممالکو کنفرانس چې دنیا کې په هر ځای کې د افغانستان په اړه باندې تشکیلېږي جوړېږي، موږ ورته ټول لبیک وایو، افغانان ورته خوشحاله یو، تر څو د دې حالت راووځو، تر څو زموږ دولت حداقل افغانستان سید 5000 کلن تاریخ لري اما نویت دی دولت فیلن موږ نه لرو. دولت چې کوم حاکم دی په افغانستان کې هغه د چارو د سمون دپاره ډېر مهم و په اولو کې چې باید جوړ سوی وی. اما اوس ورته باید نړیوال اعتبار ورکړو. نړیوال اعتبار تر هغه وخته پورې په شک کې ګڼل کېږي چې زموږ بهرنی سیاست پاکستان راته ولوبوي. په پاکستان کې دې هم دا غونډه وکوي. اما د فیلی د بشری مرستو لپاره ډیره مهمه ده. موږ به وګورو چې څومره نړیوال
د اسلامي هیوادونو مرستې یو شی زه کوم دلته پوښتنه وکم. په نړۍ کې سره د غرب په وړاندې باندې یا د لویدیځ په وړاندې حساسیتونه ډیر دي. بیخي طالبانو د لویدیځ په وړاندې خپله جګړه مخته یوړله. عام خلک هم چندان د لویدیځ په اړه باندې ښه نظر نه لري. خو کله چې د مرستو خبره راځي دغه موږ چې هره ورځ په خبرونو کې ګورو چې ملګري ملتونه دومره مرسته کوي، پلانه اداره، بشري اداره دومره میلیونونه مرسته کوي، دغه ټول دغه لویدیځو هیوادونو د اتباعو د مالي پیسې دي چې دوی دغه ادارو ته ورکوي او په افغانستان کې خوارو غریبو ته تر ډېره پورې رسیږي. یعنې که په واقعیت باندې سړی په واقعیتونو باندې حساب وکړي د اسلامي نړۍ مرستې خبرونه خبریږي، یو لاره بارکړي یا یو تیاره کې یو څوټي مغوړي اچولي، دا دواړه سره تاسو څنګه مقایسه کوئ؟ د اسلامي نړۍ شته توانایي او وړتیاو ته په پام د اسلامي هیوادونو آیا په کافي اندازه د خپلو مسلمانو هیوادونو که په ځانګړې توګه په افغانستان تمرکز وکړو د دوی دغه لوږې ته یې هغسې په اخلاص ځواب ویلی لکه د لویدیځو هیوادونو حکومتونو او مرستندویو ادارو چې ویلی؟
اسلامی امت رښتیا هم یو ده او دغه حالت صرف په افغانستان کې موږ دې ته ډېر پابند وفادار یو چې اسلامی امت یو ده او سرحد باید ونه لري. خو کله هم چې موږ د تورخم په طرف حرکت کوو، غیر قانوني خطراته جوړ کړی دی د ډیورنډ په نوم باندې چې هغه موږ ته د منلو هم نه ده. راته وایي چې دا سرحد ده او د دوی سرحدات معلوم دي. د دې نه چې ورواوړي عکس غټ په دولتي ادارو کې راته ټک وهلی وي د جناب په نوم وایي دا زموږ د دولت موسس ته بنان. دغه یو حالت په داسې زمان کې دغه شعار غلط ده چې اسلامي امت باید سرحدات ونه لري او موږ باید سرحدات لري. دلته ګوره یو دولتونه دي او یو امت ده. دولتونه یې زموږ سره پنځه لارې را روانې کړي چې موږ د افغانستان سره مرسته کوو. همدا د دوی لوی ارمان و. یو وخت کې زه خپله په موټر کې ناست وم د تیر دور د طالبانو په وخت کې چې جنګونو ځپلی و مملکت. د ننګرهار نه تلم زموږ طرف ته دوړې او ګردونه وو. پاکستان ته چې واوښتې پوخ سړک و، مګر همدا شل کلن دور کې زموږ سړکونه ټول پاخه دي او د دوی اقتصاد هغسې نه ده لکه زموږ چې و. حداقل زموږ تعمیرات زموږ دلته په افغانستان کې ابادۍ ځینې د شل کلن دور کې څوک سترګې نه پټوي. فیلي مرستې هم د اسلامي امت معلومیږي. یو تیاره راته راولېږي چې موږ مرسته وکړه. اما په تېر شل کلن دور کې غربیانو د افغانستان د خلکو سره ډېرې مرستې کړي دي. په دې باندې سترګې ما پټوي. دا مه وایي چې د خپل ځان دپاره یې کولې. اوس صحیح ده دوی راغلي وو، وطن یې اشغال کړی و، دا ځان ته یو بحث نه. اما پیسې هم ډېرې وي. پیسې هم د جنګ سالارانو سره ډېرې شوې وي، هم د موین سره ډېرې وي چې رشوت به یې اخیسته، هم د رئیس او وزیر سره چې اخیسته به، هم د وکیل سره ډېرې شوې وي، هم د عسکر سره معاش اخیسته. دغه ټولو چې مصرف کاوه دوکاندار به هم ښه سودا کوله، دوکاندار به کراچیوان به مال وړه. نو هغه هېڅ د مقایسې وړ نه دي هغه پیسې د اسلامي امت د همکاریو سره. اسلامي امت کم غواړي چې رښتیا هم دا شعار په عمل کې دوی عملي کړي او موږ تنها افغانان قرباني نه کړي د ټولو جهادونو. نن دې په دې کنفرانس کې افغانستان ته یو شل میلیارد ډالر، لس میلیارد ډالر هم ورکړي د بشري مرستو په نوم باندې. موږ سره د رسمیت پېژندنه باندې مخکې لاړ شي. د دوی د اسلامي امت دغه د اسلامي دولتونو دغه ادا به نن معلومه شي کوم څه ته چې مولانا صاحب اشاره کوي، کوم څه ته افغانان چې وفادار دي. او دا څلوېښت کاله موږ د اسلامي امت لپاره جنګېدلی یو، جهادونه مو کړي دي، در په در شوي یو. بنا نن ورځ ده اسلامی دولتونه زموږ ملاره وته.
مننه. پخانی سناتور ډاکټر ګلالی صافی هم را سره دار کله ورته وایو. اغلی صافی، له تاسو غواړم پام دی او پختم چې خغلی وصولی وایي چې که اسلامی نړۍ واقعا غواړي مرسته وکړي، افغانان په بدترین وضعیت کې دي. دا اوس لوږه د ښارونو او کلو او بانډو په کوڅو کې نارې وهي، خلک بې سرپناه دي، ژمی دی. یعنی له هر پلوه افغانستان افغانستان مرستو ته اړ دی. نړیوالو مرستندوی سازمانونو په افغانستان کې د لوږې وضعیت بیړنی اعلان کړی دی. دا پرون د آی سی آر سی رپورټو بشري وضعیت د خرابۍ له پلوه افغانستان تر یمن او سوریې هم پورته دی، په اول قطار کې دی. آیا اسلامي نړۍ د توانایي له مخې وړتیاو ته کوي ګورو؟ د خلیج د بډایه هیوادونو وړتیاو ته، ترکیې ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته دا وړتیا لري چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي او په داسې پیمانه یې وکړي چې افغانستان دغه چارواکي چې شل کاله غرب سره جنگ کړی دی، غرب ته د مرستو نارې ونه وهي؟ آیا دا وړتیا شته؟ دا توانایي شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو استاد درنو ملمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو سره چې زه وروسته بس کې شم داخله شوم، ما په غنی اسونه و نه اوریدل. دا یو ښه خبر ده چې د سازمان د اسلامي همکاري سازمان افغانستان په اړه فکر کوي او جلسه جوړوي. البته د افغانانو یو ایله دا و چې دا جلسه باید پاکستان کې نه وسی، ولی چې په ټولو مسایلو کې متاسفانه افغانان د پاکستان سره یو نوی حساسیت ښیي، ځکه چې هغوی په ډېرو خبرو کې ګرم دي او لاسوهنې کړي دي. چې زه دې ټکي ته زه هم اشاره کوم چې که ښه به دا و چې دا به یو بېطرفه اسلامي هیواد کې لکه اندونیزیا، لکه ازربایجان، لکه ترکمنستان یا بل هیواد کې شوی وای. اوس چې دا اقدام نیول شوی چې باید کنفرانس دایر شي او د افغانستان په باره کې فکر وکړي، داسې چې د کنفرانس د سازمان د نوم نه ښکاري چې د اسلامي همکاري سازمان، نو دلته وګورو چې د اسلامي همکاري سازمان څومره موافقه ده او څه تصمیمونه نیسي. دلته تصمیم یو د لوګې دی د افغانستان، یو د افغانستان د سرنوشت دی او یو د افغانستان د ښځو د حالت نه دی. چې په دې باره کې باید اتمن بحث وشي. دغه هیوادونه چې غړي دي، چې تقریبا د 50 نه ډېر او 50 هیوادونه دي چې د دې سازمان غړي دي، دا هر هغه هیوادونه دي چې په هغې کې پرمختیا شته، په هغې کې د خلکو حقوق ته احترام دی، د ښځو حقوق بالکل شتون لري. نو دا سازمانونه باید هغه شیان چې دا سازمان هغه حقوق چې خپل هیوادو کې لري باید دغې نه جدي دفاع وکړي او دغه حقوق افغانانو ته هم ورکړي. یو د لوږې مسله ده چې څنګه چې وویل شو هم دا البته مقایسه کېږي نه، زه فکر نه کوم چې دا هیوادو نه وشي کولی هغه پیمانه باندې د افغانستان سره کومک وکړي څه چې په دې شل کالو کې د افغانستان سره وشو. متاسفانه په شل کالو کې موږ هغه کومکونه چې افغانستان ته وشول که درست او سم مدیریت شوی وای او که غلا ترې نه نوی شوی، زه فکر نه کوم چې موږ به نن ضرورت درلوده چې افغانستان یو بیا هم یو احتیاج مملکت په جمله کې کړی وای.
اغلی صافی د دې خزو په موضوع باندې ورسته تمکیګو مولانا صاحب سره خبرې کوو. زه بل ملمر سره د چتا سره سره ورسته وصل شوی یو زل خد چې هم تاسو ته یادونه وکم، ام اوریدونکو ته یادونه وکم چې درنو اوریدونکو موږ د ازادۍ په چپو کې په دې خبرونه کې د افغانستان په ورستۍ حالاتو کې د اسلامي نړۍ پر وندا رول باندې بحث کوو. اسلامي هیوادونه له افغانانو سره په کوم برخو کې څه ډول مرسته کولای شي په دې باندې غږیږو. ملمانه در سره ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد کمال ناصر اصولي، همدارنګ پخوانی سناتور ډاکټره ګلالۍ صافی او په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. فدایی صاحب، مخکې موږ او تاسو خبرې وکړې، وروسته به په دې وغږیږو چې د نجونو او ښځو په اړه په اسلامي نړۍ کې ولې یو روایت نه لرو، ولې په ځینو هیوادونو کې یو ډول چلن کیږي، په افغانستان کې له ښځو سره کاملا بل ډول چلن کیږي. خو لاغې مخکې زه غواړم چې تاسو نو پوښتم، دا پرون موږ رپورټ درلود چې په برتانیا کې تقریبا 14 خیریه بنسټونه راټول شوي دي، په راډیوګانو، ټلویزیونونو، لارو کوڅو کې خلکو ته اعلانونه کوي او له خلکو نه له برتانویانو نه مرستې راټولوي چې په افغانستان کې له ګواښ او خطر سره مخ ماشومانو، ښځو او بېوزلو ته ورسوي. څو جوپې د مرستو مخکې موږ پې رپورټونه هم لرل. موږ په اسلامي نړۍ کې دغسې کم څه کېدلی شي په اسلامي هیوادونو کې مثلا په اماراتو کې، په قطر کې، په بحرین کې، په سعودي عربستان کې، په ترکیه کې، په اندونیزیا کې، په نورو ګڼو اسلامي هیوادونو کې، چې هلته خلک ولې د افغانستان په وضعیت باندې دغسې یو څو خیریه بنسټونه نه راټولېږي او ولې نه غواړي چې دغه خلک زموږ مسلمانان دي، په ستونزه کې دي، موږ باید ورته مرستې راټولې کړو. داسې په دقیقې لتې راته وغږېږي. زه فکر نه کوم چې دا مسله دې حل شي چې ولا استعمار دا کړي دي، دا کړي خو دا خو مسلمانان دي، وسپکې دي، ولې دغه احساس نشته؟
دا احساس خو باید د مسلمانانو سره نسبت د نورو خلکو په اساس باندې د دوی سره ډیر وي دغه احساس، او زمونږ خپل افغانان باید دا مسؤلیت درکړي چې ولس یې په فقر کې ژوند کوي، د لوږې سره مخامخ دی، سخت جمع راځي، دغه په میلیونو په سلګونو زره افغانان چې په یوروپ کې اوسیږي، موږ هم باید فعال شو، موږ هم د دې ولس خلک یو، موږ هم باید دلته خپلو خپلوانو او خپلو دوستانو ته دلته د خپل معاش نه، د خپل ژوند نه، د خپل عاید نه یو څه سپما چې لرو هغه د خلکو ته اقتصاد کو. دا ځکه زمونږ دینی وظیفه ده، ځکه چې اسلام کې دا حق دی د یو مسلمان، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، دا یو دینی فرض دی. نو مسلمان چې مسلمان ته کومک ونه رسوي په دې وخت کې، نو دوی سره اسلامي احساس یا ضعیفه دی یا ورسره نشته دی، او دا ډیره دی حیرانتیا خبره ده چې د لندن په کوڅو کې غیر مسلمان خلک راپاچیږي او د افغانستان لوګو خویندو او میندو ته چنده او بسپنه ټولوي، او مسلمان ځوانان او افغانان چې د خپل وطن د هیواد سپما یې واخیستله او نن په ترکیه او دوبۍ کې او په نیویارک او هوایی کې او په نورو ځایو کې د افغانستان د ملت د وینو نه بلډینګونه او تعمیرونه جوړوي، او حاضر نه دي چې د خپل غلا شوو د ملت د غلا شوو اموالونه بیرته ولسته.
فدایي صاحب مننه، سلامت اوسئ. یو لنډه خبرتیا خبرو او لاغینه وروسته یو دوه درې اوریدونکو راخلو، بیا بیرته بحث ته راګرځو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
درنو دوستانو، بیرته مو هرکلی کوو په خپرونه کې. یو لا اوریدونکو نه په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ غږ مو خپرېږي.
سلام، میتونم فارسی صحبت کنم؟
لطفا، مهرباني.
ما سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم، مخاطبین محترم. ما یک دو سوال دارم، تشریح میخوام چون برای تقوی بحثتم جوابی پرسش هایی که ما میکنم فکر میکنم بحث اقوات میباشه. پرسش ما ای است که قسمی که ما و شما میفهمیم بی امیر آگا همین سیستم فاسد گذشته را با واقعیت اگه آدم بگوید، اونا یک کار داشتن که تبدیل میکنن آدم ها را از یک موقف به موقف دیگه، ولی اما تو تغییر بنیادی و اساسی نه که طالب ها آوردن، خودم اونا نمیتونستن که بیارن، که باعث سمت یک تغییر اگر در آینده افغانستان کار شد افغانستان طرف رشد میره. اینا همی باعث شد، همی تغییر باعث شد که اگر اما یک تغییر نمیامد افغانستان طرف فساد میرفت. نه یک واقعیت عینی و ذهنی است که کل ما و شمایی را پذیرفتیم و این کار طالب کرد. ببخشید. اینا سوال من، سوال اساسی من یه بر مورد 20 سال گذشته موقف کنفرانس سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که 20 سال گذشته در مورد افغانستان چی موقف داشته، که به اساس از اون پس منظر آینده شما ارزیابی کنیم که چی موقف داشته. و سوال دیگه من یه است که در بین که عضویت کشورهایی که عضویت دارن در کنفرانس اسلامی، در چقدر از این کشورها دین با سیاست یک جای است و چقدر از این کشورها دین از سیاست جداست؟ آیا دین با سیاست یک جای بودنش باعث تقویه و رشد یک کشور میتونه شود یا نمیتونه شود؟ این امیر تشریح کنین و از نظر دیدگاه عالم و محترم ما همیشه داریم اونام صحبت کنن، میمانام صحبت کنن، آزاد فکر کنیم برای تقوی بحث کمک میکنم. مطرح باشه
دیره منه نکو خیلی پختنی مطرح کلی و روستا بای اتمن ملمانه پارا بندی در تزواب وی و بغگی گی یو آوریدون که امبل راخلو میرابانی و که چو کول کم زی خبری کوی میرابانی و که غگ مو خبری گی میرابانی و که مخبل غگ بیرتا و رو دیتا سنا و رو میرابانی خا داورور غالبا چی خبری نکی مهربانی حبیبی سب مهربانی
خود ما زما سوال مرمنونو داده
دما سوال حبیبی سب لطانا داده چی کلم رخ کیگی لطفا عجل خبری کوی دی مگا وقت و کمین و تاسو چی پا لس ثانیو کی خبری شروع کی ترسو پوری مهربانی او کی وست
نا خوزه خو نه پویم چې ته چاس انتغه کوي غو مونږ خپل تنو مو هغه در لیو چې
مهرباني
کې ته هغه وکړه چې مونږ وځو چې با انتغه زه دا سوال لرم چې مولوی صاحب خبرې وکړي دلته وسولي صاحب مونږ د چانه خیر نه غواړو او برتانی چل دا خیر ټوله بس فن ټوله دلته ورانه کړي اورفال تورانه کړي دې ملک ته ناورین توب خرابې راوسته ده وران کړي دا جوړي او راغلم د اسلامي کانفرنس په حق رواني اسلامي کانفرنس اسلامي ملکونه چې راوس اوس سلوخ ملکونه په پلیسپار باندې دی پلیس کړي دې چې خپل زکات راټول کړي مسلمانان ته د افغانستان هر وګړي ته لک ډالر رسیږي دې دا خواخوږي نه لري همدردي نه لري د دې نظم را تقاضا چې دې لاس په کار شي کفار خوشل کالل ته په میلیاردونو په بوجي بس او په کانټینر بس ډالر راولېګل دا وطن جوړ نه شو دا خو مغله چې راوس مغو ځان سره یې وړو اوس دې داسې وکړي چې په دې وخت کې چې ښه زمینه برابره ده د امنیت او د کار لپاره دې کوشش وکړي چې پیسې مېسې دلته ورکړي پروژې دلته تطبیق کړي او دلته به کارونه هم شروع شي او خلق به انشاءالله چې د دې بحران نه وځي. زما دغه نظر او دغه پوښتنې
ډېره زیاته مننه کوو. مونږ بېرته خپل بحث ته راګرځو. اصولي صاحب وخت راپسې را په کمېدو دی، داسې لنډ دی اورېدونکو خبرې مو واورېدې د دوو اورېدونکو د بحث اړوند وي. خپله تبصره دې راته ووایه، بیا همداسې ګلالۍ صافۍ او ورپسې مولانا صاحب ته راځم. مهرباني وکړئ اصولي صاحب.
یو وخت کې امریکا ته یو رسمي سفر باندې زم لاړم 2014 کال وو. په مشرانو د دوی په سنا مجلس کې همدا بحث راغی. زما نظر هم د همدغه ورور نظر و چې دا وطن تاسیا او روسیې دوه امپراتوریو راوران کړی دا د داود خان د وخت نه. څوک په یوه کمپله راته پټ سوی، څوک په بله کمپله افغانان مو وټکول، ړنګ مو کړه، جوړې کړي. اوس هم په دې نظر یم چې امریکایا او غربیان مسؤلیت د دې لري چې افغانان کم بحران چې په 2001 کال کې دوی راوست، سعید جمهوریت راغی، قانون راغی، هر څه تر یو حده پوری وو. اما یو ډله چې د طالبانو په نوم یو رژیم چې دوی نسکور کړ، هغه د صحنه وایستل او بیرته د هغوی پر اتک سره ښه و که بد و دا نور بحث دی چې باید بحث پرې وکړو. دوی اوس قدرت ته راغلي دي، خو ملت 34 میلیونه وګړي د افغانستان مسؤلیت امریکایان او غربیان ناټو او ملل متحد لري د 34 میلیونه وګړو په مقابل کې، ترڅو د افغانستان سره هم بشری مرستې وکوي، هم په دولتدارۍ کې همکاري وکوي زموږ سره. او دوهمه خبره د غورور د اسلام او د سیاست بحث راوخته. زه په اسلام کې دومره نه پوهیږم لکه مولانا صاحب چې په ګناهکار نه سو، مګر هم بدبختانه چې د امان الله خان د وخت نه ځینې اشخاص د اسلام په نوم باندې راجګیږي چې د اساسي او حقیقي اسلام نه بي خبره هم وو. په هغه وخت کې هغه زموږ قانوني نظامي چپک دغه سپسي راتو. بدبختي دا ده که زموږ د سلو مولوي صاحبانو په منځ کې لسی با خبره وي، نوي بیچارهګان په جماعتونو کې یا هغه مدارسو کې چې مولوی صاحبان تر هغه بریده باندې نه پوهیږي، لکه څنګه چې زموږ استاد مولوی صاحبان ځینې مولوی صاحبان چې تحصیلات لوړ دي او د اسلام نه حقیقتا خبر دي. په علم د بیخبرۍ کې مسلمانان خو الحمدلله ټول یو. په دا پلي کولو د اسلام کې بیا دلته پاکستاني مدارس، پاکستان او د پاکستان استخبارات را داخل شي، موږ د خپل اساسي مسیر نه چې حقیقي اسلام دی لکه خطا سره نو دغلته هم د خلکو باور په زینو مولای صاحبانو
او اصول صاحب د اسلامي هوادونو د مرستې پاړه باندې راته وای دی یو ورو ویل چې ک اسلامي هوادونه خپل زکات مراټول کی او افغانانو ته وغواړي چې مرسته وکړي ډیر لوی مرسته کولای شي. آیا دغه ظرفیت په اسلامي ټولنه کې شته؟ مادي ظرفیت به مقصد دی چې امکانات اسلامي ټولنه کې شته چې افغانانو سره مرسته وکړي؟
اسلامی ټولنه کې ځینې مملکتونو کې دا ظرفیت شته. په دې څلوېښتو کلونو کې اسلامی ټولنې بنیادي همکاري اقتصادي همکاري د افغانستان سره نه دي کړي. اوله پکې وو کې چې اوس دوی وکولای شي. قطر، امارات، سعودي دا هغه مملکتونه دي. ځینې نور مملکتونه هم چې مالی توانې ښه ده هغه مملکتونه دي چې دوی کولای شي په افغانستان کې فعلي حالت کې سرمایه ګذاري وکړي او د افغانانو سره بشري مرستې وکوي په ښه ډول.
مننه اصولي صاحب، موږ سره د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد موصل شوی دی. مننه تنه کول دنه زده سلند پښتنې کوم د دوی وخت کم دی، بیا بیرته تاسو ته راځم د سلند یو دوه درې پښتنې ورسره لرم. مجاهد صاحب ستړی مشي، موږ سره په بحث کې دلته اصولي صاحب دی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولي، په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې غړی مولانا صاحب صدیق الله فدائی دی، او همدارنګه پخوانی سناتور ډاکټر صاحب ګلالی صافی را سره په بحث کې دي. موږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه غږیږو. که د سلند ځوابونه راکړي چې ډیر وخت مو ونه نیسو، د تاسو فکر باندې آیا تاسو په دغه غونډه کې ګډون کوئ او څه توقعات لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو استاد مندونو ملمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. دو مدد د اسلامي همکارو د سازمان غونډه بیل شکل کېدونکې ده او اسلامي امارت ممکن کیوي، او تم د افغانستان د خلکو دا داسې اسلامي هیوادونه د ورورولۍ د احساس له مخې نه د افغانستان د خلکو سره لاس ورکړي، ځکه دا اساس وخت او اوسنی وخت د افغانستان نوی له جنګ راوتلی او هر هیواد چې له جنګ نوی راوځي د یو مریض په شکل ویسي مرستې دوامدارې معالجې او پاملرنې او د ټولو شانتو ضرورت لري. نو موږ هم د یو اسلامي نړۍ د یو مریض عضو په توګه باید همکاري راسره وسي او اسلامي هیوادونه لاس وکړي چې افغانان د فعلي بحران نه راووځي.
مجاهد صاحب، تاسو په دوو برخو کې دمګړې مرستې ته اړخ کار، هم په سیاسي برخه کې چې په نړۍ کې د تاسو د حکومت د رسمیت پیژندو مسله ده، د نړیوال سیاسي ملاتړ مسله ده، او هم په اقتصادي برخه کې له داسې ښکاري چې افغانستان د محل جدي او بحران سره مخ دی. کومې برخې کې تاسو غواړئ چې دغه اسلامي هیوادونه تمه لري چې تاسو سره کومک وکړي؟
موږ په درېو برخو کې تمه لرو چې همکاري صورت ونیسي. اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل سي او د سره د هغه بینلمللي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسب ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې سي. دوم، د افغانستان خلک ما مخکې ویل نوې له جنګ راوتلي حکومت ته اړ دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلی ده، هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ده، فقر ده. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري، او یو انساني موضوع هم د پاین حال کې، یو اسلامي موضوع خو بېله شکه ده. نو دې برخه کې باید مرسته وکړي. درېمه موضوع داسې په دوامداره شکل افغانستان سره د مرستو هیر رامنځته شي. دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي، افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو، معدنیات لرو او نور داسې پروژې دلته تعمیل کېدلی شي چې هغه د افغانستان آینده دپاره ډېر یو اساسي رول لري. په دغو ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې خصوصا د اسلامي هیوادونو همکاري اړینه ده، او د مکلفیت هم لري له دیني پلوه چې د خپلو افغان وروڼو سره کومک وکړي.
مجاهد صاحب، ځینو په افغانستان کې یا له افغانستان نه بهر ځینو پخوانیو یا اوسنیو افغان سیاستوالو په پاکستان کې د دې غونډې په جوړېدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې که په یو بل هیواد کې دا غونډه وي، ښایي پایلې د افغانستان لپاره ښې وي. تاسو څه فکر کوئ؟ موږ
خطر نه ځینې لرو دا غونډه په کوم ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده. غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي، څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې افغانستان په اړه نیول کیږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا بوي او هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی، زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویر احساسي، دا خپل ځای کې سمه ده، ولې دې ته هم باید متوجه وي چې موږ داسې څوک یو چې د افغانستان د استقلال موضوع د خپلواکۍ موضوع او د دې هیواد د خپلو پښو درولو موضوع موږ ته ډېره حساس او ډېره مهمه ده. یعنی که موږ معامله کوله یا د کوم هیواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلیک یا هیواد یا ګټې راوستلی، نو بیا د امریکې سره موږ شل کاله په جنګ کې نه وخې. نو زه اطمینان ورکوم دغه ټول ورونو ته تشویش لري، موږ به دې ټکي ته متوجه یو، ځکه غونډه هر ځای کېږي د افغانستان استقلالیت اصل ده او دې ته به درناوی کوي.
مجاهد صاحب، د اسلامي هیوادونو ترمنځ موږ په مجموع کې د رقابتونو شاهد یو، پکې د ډلو ټپلو شاهد یو، د تاسو دریس په دې مقابل کې څه دی؟ مثلا داسې ویل کېږي چې سعودي عرب او ایران په خپلو کې رقابتونه لري د قطر په وړاندې، یعنی په اسلامي نړۍ کې داسې خپلو کې سیمه ییز قدرتونه شته، یو بل سره سیالۍ شته. د تاسو حکومت په دغه سیالیو کې څومره کولای شي یا څه دریس لري چې هغه بې طرفي حفظ کړي او له ټولو سره یو ډول اړیکې ولري؟
بلې، د افغانستان په ګټه سیاست په تاریخ په بوګدو کې هغه سیاست پاتې شوی دی چې هغه افغانستان غیر منسلک وي، هیچا پورې تړلی نه وي. په دې معنی چې هغه پله د سیاست په یوه لوري باندې کږه نه شي. موږ په دغه اصل ته متوجه یو، د نړیوالو سره او د اسلامي هیوادونو سره هم زموږ اړیکې، د اسلام سره هیوادونو سره زموږ اړیکې هغه د تعادل په اساس ولاړ دي. نو موږ نه غواړو چې افغانستان د هیڅ هیوادونو ترمنځ هم د رقابت میدان وګرځي، البته منفی رقابت یادوم او یا نظامي او استخباراتي رقابت. دی افغانستان ډېر ځپلی ده، د افغانستان دپاره دا په ګټه نه و دا پالیسي. نو دې ته موږ ډېر جدي متوجه یو چې افغانستان بې پرې وي، خپلواک به وي او د هیڅ بل هیواد لپاره هم د بل هیواد لپاره بل هیواد سره دښمني او ترګني نه لري. بنا ان افغانستان یو داسې هیواد چې د ټولو د همکارۍ محور او محراق باید وګرځي.
مجل صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د اسلامي نړۍ ځینو هیوادونو له تاسو نه وخت په وخت وخت دي چې نجونو ته د تعلیم زده کړې او ښځو ته د کار کولو حق ورکوي، کیدلی شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه دې ته ورته نورې غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هیوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هیوادونو په توګه باندې ومنئ؟
بېل شکه دا غوښتنه موږ هم دین انکار نه کړې، موږ په پروسیجر باندې کار کوو چې څنګه کولای شو خزو د تعلیم د کار د پاره چاپیریال رامنځته کړو. البته دغه کار په خپل تر ډېره پورې، یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې هم اړه لري. نو دغه اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ که موږ سره عملي همکاري مو کړي، نو ډېر کېدلی شي د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دغه معضله حل کړی شو او زرې حل کړی شو. همداسې د دوی د منابعو نه په استفاده دغه ستونزه چې یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاده شي او یو اسلامي مشکل هم ده چې د ښځینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغه ته موږ لاسرسی تر پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ده او باید د موږ سره په دې برخه کې همکار واوسي او سپارښتنه نتیجه کړي.
ډېره مننه کوو مجاهد صاحب، ما سمې چې در سره ژمنه کړې وه ډېر وخت نه نیسو. مننه چې ګډون مرا سره وکړه. له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه بیرته خپلو میلمنو ته راګرځم. مننه، کور ودان. سلامت. اغلی صافی، مخکې د اوریدونکو پوښتنې وې د مجاهد صاحب په څرګندونو باندې، مهاره تبصره چې لرې مهرباني وکړئ.
زه باید ووایم چې دا تاسو د کومکونو او همکارۍ ورته خبرې وکړي او د مجاهد صاحب وکړه نام دا دی چې اسلامي هیوادونه کنفرانس کې سره دا به د اقتصادي برخه کې ډېر توجه وشي. یو شی باید موږ په پام ټول رسول تاسو معنا
هغه له صفحې د تاسو غږ لږ خراب شو، غالبا ګوشي دی
اوري
وسای شو. مهرباني وکړئ.
د اقتصادي همکاري ډېر مهم وخت دی دغه اوس چې باید هیوادونه موږ سره همکار اوسیږي یا اقتصادي همکاري وکړي. او د مجاهد صاحب خبرې داسې ښکاري چې که دوی سره اقتصادي همکاري وشي، ګویا د ښځو د حقوقو د تامین او تضمین دپاره ګامونه به ګړندي شي. نو زه فکر کوم چې داسې حوالات وو چې افغانانو یو چاپیریال یا چوکات یا قالب هر څه چې دی ورته وایي، دا تیار یعنی په افغانستان کې آماده وو. ښځې خپل کارو ته تللی. دغه د دفترونو تړل دلته هیڅ چاپیریال ته ضرورت نه لري. دفترونه بې د دروازې او بې د کړکیو نه وو. یعنی دغه خبر د دې ډېر تحریک‌آمیزه ده او معمولا سړی سری دا تشویش نور هم ډېری چې دې مقصد چی دی د چاپیریال نه. اول خو دغه د خپل چاپیریال خلکو ته وایي چې دا څه چاپیریال دی غواړي. آیا که اسلامي نړۍ دې ته اقتصادي کومک وکړي، دې ښځو ته اجازه ورکوي چې کار وکړي او هغې ته به ماشونه ورکوي، د درس ووایي، هغې ته به کتاب ورکوي، او که نه چې دغه کومک ونه کړي دا به هم نه کوي. بل دغه خبرې چې د وویل شي چې باید همکاري وکړي، موږ باید د اسلامي سازمان د اسلامي همکاري سازمان نه دونه ډېره توقع نه لري. ولې چې متاسفانه په دې واخر کې ټول جنګ ځپلي هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. موږ یوازې ناستو په دې نړۍ کې اسلامي هېواد چې دونه بدبخته وي. موږ سره یو ځای سوریه بدبخته شوي، موږ سره یو ځای یمن بدبخت دی، د لیبیا نه نیولې تر اخره پورې ټول هېوادونه بدبخت شوي دي. یعنې موږ دونه ډېره توقع باید د دې هېوادونه ونه لرو چې دي حتمن موږ ټول اقتصادي مشکل رفع کوي. موږ ارو مرو بین المللي ټولنې ته ضرورت لرو، د هغې همکاري موږ په جدي صورت باندې غواړو. که څو بین المللي همکاري موږ سره نه اوسېږي، امکان نه لري چې دا څو هېوادونه، مثلا څو هېواده اسلامي هېوادونه دي چې هغې په دې توان کې د دې توان لري چې کومک وکړي، اما ټول نه لري. مثلا یو استثنا به سعودي، قطر، امارات، عربي امارات به وي، او څور نور په ګوتو شمار هېوادونه به وي. موږ اوس ګورو چې متاسفانه په ترکیه کې هم مشکلات اقتصادي دا پورته شوی دی. په ټولې وادو کې اسلامي وادو کې بد حال دی. نه پوهېږم زپل کېږي په دې واخر کې بین المللي ټولنې سره باید موږ همغږي اوسېږو. باید هغه شرایط چې موږ ته وړاندې کوي باید دا شرایط ومنو. د ښځو د حقوقو په برخه کې باید ډېر جدي اوسېږو. که دې جدیت خپل ونه کړي، ممکن دی چې دا یو بدبختي نور هم ډېره شي او هغې خپل کومکونه موږ نه لږ کړي. ټول امید باید موږ ټولې نړۍ ته ولرو. ځان باید مجازه نه کړو د دې دنیا نه، او د اسلامي همکاریو د دې غونډې نه چې په راتلونکي کې کېږي موږ غواړو چې باید په ټولو اساسي حقوقو باندې یو څرګندونې وکړي، او په ضمن کې معلومدار د دې بشري ناورین نه هغه امکانات او فضیلت باندې خپل همکاري دریغه نه کړي.
مننه مولانا صاحب، فدایی تاسو راته د اغلی صافی په خبرو باندې وایم. درنګ مجاهد موویل چې دوی به سپارښتنې ومني. موږ ګورو چې په افغانستان کې چې د ښځو او نجونو په وړاندې کم چلند دا اوس موږ شاهدان یو، یا د طالبانو په تیره دوره کې شاهدان وو. دا په نور اسلامي نړۍ کې نشته. د ښځې کارونه کوي، دفترونو ته ځي، روزګار لري، زده کړې کوي، درسونه وایي. څومره تاسو فکر کوئ چې اسلامي نړۍ کولی شي له طالبانو سره کار وکړي څو ورته شرایط چې مثلا په ترکیه کې دي، په پاکستان کې دي، په مالیزیا، اندونیزیا کې دي، د افغان ښځو لپاره برابر کی؟
د سیده چې د دین اساس چې د حکمت ده، او دغه مسائل چې زمنګ دینی ټولنې سره تعلق لري چې د ښځو حقوق دي، او دا په یو عنعنوي ټولنه کې چې انانه او رواجونه هلته د دین نه زیات رول لري، دا باید په اسلام باندې سړی ور ونه تپي. نو دلته باید کوشش وشي او اسلامي امارت دلته باید دا وکړي چې د جهاني او نړیوال معیارونو په اساس باندې، لکه نورو اسلامي هېوادو کې موږ وینو چې پاکستان چې دا وستا کانفرنس پکې جوړیږي، هلته جنکۍ او نجونې پوهنتون ته ځي، په خیبر پختونخوا کې، په پنجاب کې، په نورو ایالتو کې، کوټه او بلوچستان کې، همداسې ایران کې چې دی څو وزیرانې خزینه وزیرانې دي. هلته هم اسلامي جمهوریت دی، ځانته اسلامي نظام وایي. په قطر کې چې د طالبانو کوربه وو، هلته په پوهنتونو کې نجونې شرکت کوي او ماسترګانې او ډاکټراګانې اخلي. نو دا مسایل چې دي، موږ بعضې وختو کې اسلامي امارت ته زما مشوره دا ده چې دغه جنجالونه چې آسان جنجالونه دي او افغاني عنعنه او رواجونه یې په حل باندې پوئږي دوی باید نړیوالو ته اعلان وکړي چې اسلام د علم او د فرهنګ د خپرولو دین دی. اسلام چې د ښځو ته د تعلیم او تعلم اجازه نه بلکې د دوی فرض دی او دوی خپل دا فرض ته باید رسیدګي وکړي او علم او تعلیم ته دوام ورکړي. نو دا زما مشوره ده او بل دا دی چې موږ په اساسي توګه باندې په افغانستان کې باید د ملهم باندې پټۍ په یو زخم باندې کینو دو او ظاهري علاج ونکو. موږ باید د مشکلاتو اساسي علاج وکړو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان ازادي اخستې ده د بهرنیانو نه. دا ډیره ښه خبره ده لیکن ازادي یوازې نظامي ازادي نه ده. په ازادي چې دا خپلواکي اقتصادي خپلواکي د خپل ولس لپاره د رزق وسایل برابرول دي خود کفا کول دي. د پخوانی دولت اساسي مشکل دا وو چې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله لیکن دوی په اساسي پروژو کې دا مصرف ونه کړو. د امریکایانو د وتلو نه وروسته دوه میاشتې ونه شولې چې خلک بیا د لوږې او د فقر سره مخامخ شو ځکه چې دلته د زراعت او د نورو اصولو په اساس باندې وطن دفاع نه وو.
مننه فدای صاحب. کورم ودان وصولی صاحب تاسو هم کرا ته خبرې راټولې کئ په ټول بحث باندې هم تبصره ولرئ او همدارنګا وروستي خبرې چې د موږ دوه قدرمنو میلمنو دریو وکړي مجاهد صاحب او همدارنګا فدای صاحب او اغلی صافی.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کانفرانس باید زموږ سره د افغانانو سره زه په دې اند یم چې د دولت په نویت باندې د طالبانو سره د اسلامي امارت سره عمیق مباحثات ولري. فعلا په بشري همکاریو کې د افغانانو لاسنیوی و د 3.5 میلیونه افغانانو لاسنیوی کوي. کله هم چې دغه هیوادونه وروسته د کانفرانس یا فعلا چې دوی د اسلامي امارت سره په رابطه کې دي د دولت د نویت نو وروسته د دولت په جوړښت کې باید د افغانانو ترمنځ تعادل مراد کی تر څو موږ وکولای شو د نورو دنیا سره رابطه ټینګه کړو. هغه بهاني چې موږ ته نورو دنیا غرب او یا هم نړیواله ټولنه لري د هغې په رفع کولو کې باید په داخل د افغانستان کې اذهان روښانه شي. یو د مشرانو د امارت د مشرانو اذهان دي یو د امارت د کشرانو اذهان دي. هغه خلک چې په تیر کې د امریکا په مخالفت کې جنگونه کړي په کلیو او بانډو کې یا شهیدان ورکړي هغه په بل فکر باندې دي. د هغه د فکرونو په رڼا کولو سره کولای شي چې په افغانستان کې یو قوي دولت راشي او دغه قوي دولت د جوړښت بیا ټول افغانان ملاتړ کوي. د دې لپاره چې د جنگ سالارانو څخه افغانان خسته شوي وو د غلو څخه خسته شوي وو رښتیا هم په افغانستان کې فساد اوج ته رسیدلی وو او دغه حالت تغییر غوښت. د تغییر په راتګ کې لږ بیا موږ تیر ولسمشر او ځینې سیاسیون ملامت ګڼو او هغه وخت کې موږ ویل چې دا قدرت په یو ډول سولیز ډول باندې باید داسې یو دولت ته انتقال شي چې دلته په افغانستان کې بنیادي او تاریخي تغییرات راشي او یو قوي او مقتدر دولت ته لاره جوړ شي چې بدبختانه پاکستان دا نه غوښتل چې په افغانستان کې باید یو قوي او مقتدر دولت جوړ شي. خبر دا وی چې افغانان سره د ورورۍ په فضا کې اوس لاسونه سره ورکړي او راتلونکي باندې فکر وکړي د تیرو مسایلو څخه تیر شي تر څو موږ وکولای شو افغانستان په پښو ودرو او دا چې افغانستان کې رښتیا هم نظامي اقتصاد راغلی دی اما اقتصادي بخنه غواړم نظامي استقلال راغلی دی او اقتصادي استقلال په افغانستان کې تر هغه وخت پورې نشي راتلی تر څو موږ خپله بودیجه خپله د افغانستان نه پیدا نکړو. دغه په یو میلیارد ډالرو باندې چې د ګمرکاتو راټولو یا 100 میلیون ډالرو باندې نه کیږي. په افغانستان هر اقل لاس 15 میلیارد ډالرو ته په اوسني حالت کې ضرورت لري چې دا باید موږ هر کال پیدا کړو تر څو په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي.
ډیره زیاته مننه. وخت را پسې را پوره شو. له ټولو درنو میلمنو څخه مننه کوو. د سناتوري ډاکټرې ګلالۍ صافی څخه په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي کمال ناصر اصولي صاحب څخه په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې لغړی مولانا صاحب صدیق الله فدایینه او همدارنګه د طالبانو د حکومت لویان او د اطلاعات او کلتور وزارت لمرستیال زبیح الله مجاهد نه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. د هغه اوریدونکو د عام کور ودانی چې ټلیفونونه یې وکړه او زنګونه یې ووهله او له هغوی بخښنه غواړو چې موږ یې د وخت کمی له کبله ټلیفونونو ته ځواب ونه شو ویلی. تر بیا ټولو ته ښه وخت.